السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوي او د ازادۍ میلمه کې له استاد محمد انور خیری سره مرکه شوي چې په هند کې د پښتو ژبې استاد دی. دا پروګرامونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. دوه ته د طالبانو د حکومت تللي پلاوي د ازبکستان، پاکستان او قطر له استازو سره پر افغان ترانس پروژې خبرې کړې دي. افغان ترانس له ازبکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د غځولو پروژه ده چې د درې واړو هیوادونو د تجارتي اړیکو لپاره مهمه بلل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان او دوهې ته د دوی د تللي پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد بیگانه وخته پر خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي ګډونوالو د دغې پروژې د کار در ژر تر ژره پیل غوښتنه وکړه. په افغانستان کې دا ریل لار چې 618 کیلومتره اوږدوالی لري له مزار شریف څخه پیلیږي، له سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو څخه تیریږي او په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان له ریل لارې سره یو ځای کیږي. تر دې وړاندې د ازبکستان چارواکو ویلي وو چې دغه پروژه به تر 2020 کال پورې بشپړ شي. د پروژې لګښت څه باندې 4.5 میلیارد ډالره اټکل شوی دی. د دوهې درېمې ناسته کې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته. مجاهد چې د ناستې په پای کې بېګاش په خبریالانو ته خبرې کولې وویل اوس چې د ده په خبره افغانستان کې سوله او ثبات دی، د ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا ځکه نشته چې په افغانستان کې یوناما د ملګرو ملتونو په استازیتوب موجوده ده. د دوهې درېمه ناسته د دوو ورځو لپاره د طالبانو د پلاوي د ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ ترسره شوه. تر دې ناستې وروسته نن په دوحه کې د افغانستان د مدني ټولنې او د بشري حقونو د مدافعانو، ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو یوه ناسته هم پلان شوې ده. ځینو فعالانو په دې ناسته کې خپل ګډون رد کړی او انتقاد یې کړی چې افغان ښځې او مدني فعالان ولې د ملګرو ملتونو لخوا د دوحې اصلي ناستې ته نه وو بلل شوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی واسیلی نبنزیا وایي مسکاو پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو په لرې کولو غور کوي. د یورو اکټیف خپرونې پر لیکنه نبنزیا پرون دوشنبه دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د طالبانو یو پلاوي دوحه کې د نړیوالې ټولنې له استازو سره ناسته درلوده. نبنزیا خپرونې ته ویلي پر دې حقیقت سترګې نشي پټېدای چې طالبان دا مهال افغانستان اداره کوي او باید په همدې ترتیب له هغوی سره معامله وشي. هغه وویل چې دوی به څه وخت په عملي توګه طالبان د بندیزونو له لسته وباسي. تر دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کابینې څو نورو غړو هم له طالبانو سره د اړیکو د پیاوړتیا او پر هغوی د بندیزونو د لرې کولو په تړاو ورته څرګندونې کړي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په لیست کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې ډلې پرون دوشنبه د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه او ویل نوموړی له محاکمې پرته او د نړیوالو قوانینو خلاف د حبس شپې ورځې تیروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کاري ډلې چې په جنوا کې میشته ده دا غوښتنه د عمران خان د فساد د قضیې تر څیړلو وروسته وکړه. هغه قضیه چې حکومت تیر کال صادر شو. عمران خان له 2022 کال راهیسې په بېلابېلو قضیو کې په لاس لرلو تورن شوی او زندان ته اچول شوی. د پاکستان د حکومت لخوا د دغې ډلې غوښتنې ته کوم ځواب نه دی ورکړل شوی. عمران خان د 2023 کال په اګست کې د دولتي سوغاتونو د پلور او د هغو د پیسو د پټولو په تور زندان ته اچول شوی. محکمې حکم عمران خان له سیاسي فعالیته او د 3 فبروري میاشتې په ټاکنو کې له ګډونه منع کړی دی. د افغانستان د کرکټ د خزینه او ټیم ځینو پخوانیو غړو د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې د دوی ته په کډوالۍ کې د کرکټ ټیم جوړ کړي. آی سی سی تر اوسه د غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی او د کرکټ نړیوالې شورا د 13 اوریز د نړیوال جام د غوره لوبغاړو یو منتخبه ټیم اعلان کړی. په دې ټیم کې پر شپږو هندي لوبغاړو سربیره درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي هم راغلي دي.
نیما نړی
اکثر بمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله. د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
د ضرورت مطابق تی یو فیصله وکي. تیره ولار سه 15000 د شوز د پر آیت بهتره آیت دی. تخپل کور ته 15000 وډای سه. یواز زموږ د کور د برق بیل یو 10000 افغانۍ راغلی وي. ماش هم 15000.
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی وروسته 15000 ماش ورکوي. حال دا چې یواز د برېښنا بلې یو لسره راغلی. د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خزج د مافانه به هر دی او نه چې موږ د خزم ناتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادي کې خپل طالبان سره باید ډیر خبر په دې وشي، باید فشار پر راول شي او کني کېږي نو هر قبر زوال لري. دا شی دا نه پیدا کوي خزج د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت د رقم نه پیدا کوي.
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری. قدر من اردن کو ده طالبان حکومت سو ورځی وړاندې په رسمي مکتوب کې دولتي دارو ته خبر ورکړی چې لدی وروسته بعدی خزینه کار کوونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، له زده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې ول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټره ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتلله په خوښ 15000 افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 ویل شوی دی سخته اندېښمنه کړی ده. ډاکټره شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی په سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي. یعنی په پښو ځي ورځي بیا چې د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه، نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکړي. 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده، ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي. هغه سید خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته کوي د سامانونو هم ګران شوی دي، نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلای. د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولای. زیاتره کورنیان چې 15000 مکمل میاشت 15 ورځې اعلان بسیږي. حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچنی د پاره ډایپر لا ولا کدون کیږي.
bale لځونه راتو خپل مصارف څه رقم پوره کړي؟
سما مصارف خو وس داسې دي چې لږ څه ځخ په کار کوم، لږ می ورور ماتره استي کنه دغه سیس مشکور نه چلیږي. بیا هم د میاشي تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي. د میاشي نیمایي وروسته نو قرض وکا پور وکا د وسو د بل څه په دې طریقه مخته زومش. بیا چې ماش واخلو بیا امغه قرضونه په دغه ماش سره ادا کو.
او دا ماش مو درته کم ک؟
bale و ماشونه به حد زیات کم سیوی دي، به حد کم سیوی دي.
تاسو علت څنګه نه د طالبان حکومت ولی میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګرځي کې د کور راونه وځي. ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي. هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې راونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي. دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده. دوی هغه غواړي په لیکي په افغانستان کې، او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې بشزه بل کار ونه کړي. 15000 په دومره لار کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15000 خو هیڅ دی ګرسري کې. د یو کور د پاره، د یو میرمنې د پاره خو هیڅ دی.
کله چې دا خبر تاسو واوریده چې د میرمنو معاش بل دی ورسې 15000 لري، رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پرمانه پر تیری یو کارکونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغه خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې. هغه ته سټرس ور پیدا کیږي، انزایټي ور پیدا کیږي. دوی د بیره لري کچیر بیا تر دې هم لړس ول کچیر دامه بسانه و نه کړل. که د گرمی ډوډۍ وخرو، د شپې د نل لرو د شپې د وخر سهار بچای او ناشته نس کولای بیا به په وژن نس وزو نه نو وز دغه رقم دی ټوله
څو مختنه لري په داسې وضعیت کې د طالبان حکومت ل نړیوالې ټولنې څو مختنه لري
ما اولنۍ غشتنه دا ده چې دوی د اول د شذ حقوق وپیژني اول باید دوی د شذ پر حقوق باندې څېړنه وکړي سم د سر په خلاص بیا چې دوی کومه فیصله نیسي بیا د حقوق مطابق د هغوی د ضرورتو مطابق دی یو فیصله وکړي داسې نسي کولای چې تیره ولاړ سي هسې ایله نو 15,000 د شذ لپاره عاید بهتر عاید دی دا خو بهتر عاید نه دی ته خپل کور ته 15,000 وړای سي دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی افغانستان دی ونیوي تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته په ټول باندې د حج وکړي دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11,000 افغانۍ راغلی وي موږ برق نه درلودې په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11,000 افغانۍ چارجز راوستل معاش هم 15,000 نو ماش 15,000 سه 11,000 یوازې د برق بیل دی دا رقم دی اوبه دي خرابې دي زیاتره برمې نشته خلک اوبه هم رانیسي اوس وختو کې
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کوه د کورنیو نارینه و ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړی و خو کله چې طالبانو د دوی داندې ورنه واخیستلې د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي احمد الله احمدي په دې اکله وایي
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو دندې نه ورکول کېږي محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي له دوی څخه د مثلا حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي دا هم یو ډول محدودیت ده په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي ډېری مېرمنې دې ته زړه نکې سي په همدغه مرماش باندې کار وکي ځکه 15,000 باندې ماش باندې د دې کورنۍ خرڅ او فراک او د کور امکانات نکېږي نو په دې سره اوسني مسولین غواړي سي او خځو باندې د کاري ساحه نورم تنگ کی نه غواړي چې د اداراتو کې کار وکي د دې هدف زموږ فکر سره هم ده
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې خځه او نارینه دواړه کار کوي د کور لګښتونه پوره کوي کله چې ورځ تر بلې په خځو دا رقم بندیزونه راځي نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو په برخو کې کار کاوه خوندوی ته تللی د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو نور اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنۍ نفقه یې برابر ولا په دې سره به کورنۍ تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وی یا د دې کور د خزینه وی چې د دې لپاره نفقه ګټل او پیسې پیدا کولې یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي او بل طرف خځو باندې هم کاری سهاره تنګيږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محروميږي ډیر ځانونه لري یو ځان خدای چې هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او بل طرف د دوی باندې کاري ساحه تنګیږي
بله ډیری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې دا د معاش ورته کم که دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي
اتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي او په دې کې زیاتره داسې کورنۍ چې د کور نور غړي هم نه لري مثلا د کور مشران هم نه لري نارینه مشران نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وال واره دا محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه تنگ شي او لدی څخه د وظیفه واخیستل شي کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وځي یا تمن په مېرمن باندې ډیر زیات تاثیر کوي د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري په بچانو باندې منفي تاثیرات لري چې په دې سره د لډیر نخوالو سره مخ کیږي خځې سدي په کورنۍ کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه ډیر په اقتصادي برخه کې ډیر زیات مرسته وسره کوله په ځینو کورنۍ کې اکثر وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د ښځو او د نارینه ترمنځ په خپل د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته رامنځته کیږي. یو اړخ دغه هم ده چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي.
که درته ووایه که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې سوي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول؟ دا ولې
ښوونځي بندیږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کیږي؟ له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل یو قشر له تعلیم محرومیږي، مثلا کاره محرومیږي، او کله چې یو نسل له کاره محروم سو، له تعلیم محروم سو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کیږي. نو ما نظر بدابي چې له دې څخه بیا د سیمې هیوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولی شي په راتلونکو کې، دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي. او کله چې په یوه ټولنه کې په یوه هیواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هیواد کې قرمیزه پکیږي، له غوڅه خه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلای شي.
ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استازي او د ښځو د حقونو فعاله میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له ښځو سره په اړیکه کې ده، وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړي، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړي هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر ښځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 5000 کړ. له اغلې خوګیاڼۍ سره مو مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
افغانستان کې خو اول دا چې میرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړي، خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړي، هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلې یا معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلي دي، دوی توانېدلې دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ بیا دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنې دا خزه په افغانستان کې خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبول، ځکه کله یاره به معاش لرلو کوي، نه لرلو کوي، مېره به کار کول لکه به نه کول، دوی کول شي د ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کی، حلال نفقه. نو ډیرو خزو په کسبي شکل هم کار کول، د باندې کار کول، سو تاسو فنه اوس نش کوله، لکه ځنه خزو مثلا پرشګاو کې کار کول، ځنه خزو شاید نور دا سي کسب لرلو چې د باندې کار کول، په مارکیټونو کې کار کول، یا به ځنه تبلیغات په کورونو کې جوړول، د باندې وستل چا اوس وی بارشګه خو ورته باندې کړی دی، هغه هم کمرنګ شوی دی. نو په دې خاطر باندې چې هغه ښځې موږ اکثره ښځینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دی د مکتوب په اساس باندې 5000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټولې ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوي وي او وروسته مقرر شوي دي، نو دوی باید 5000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې په 5000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته رغاړې دي، دوی نشي کولی چې په دې 5000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیاڼۍ صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې وشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې د نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، کوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي، دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل لکه څومره معاش دوی د معاش دوی واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکوي، کار د پاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي، همدغسې که ځینې بیمې د نارینه د پاره وي، د ښځو په اړه به اوسېږي، ښځه له اولادي رخصتي ګانې اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې پارچې تاوانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د موږ کمه ده، نو نظر خدا خو مادن تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما لپاره بیخي جالبه په دې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ور درغاړې دي، خو په نارینه هم راځي او نو خو باید په ښځو هم راشي. او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 5000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجه کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي، دا ښکاره توپیر دی. او یعنی دا خلک چې د باندې چغې وایي د تاسو وضعت باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره درو خو د همدغسې نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بلې، دوی ولې له مېرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د مېرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر مېرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پریښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي دوی ماشینه ورته کم کړله. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړي، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولې دوی داسې کوي.
تذیب خاطر باندې چې دوی باندې باید محیط راتنګ، یو لارنداز دوی باندې باید محیط راتنګ کې د کار ساحه پر راتنګ کې دوی مجبور شي چې کار پریږدي، ځکه که زه زما وظیفې ته او 5000 روپۍ معاش ما ته راکوي، نو په 5000 زما مشکل نه حل کیږي، اولاد مې پاتې کیږي، کور مې پاتې کیږي او نور مشکلات هم زغمو. اگر بیا ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نشي کولی، نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم، زه وظیفې ته لاړ شم، زه 5000 روپۍ باندې ساره تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم، زما د بچو پیاز کچالو مونشي، خو زه به دا کار پرېږدم نو. شاید یې ویل ته همدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړي چې دوی خپله مجبور شي چې کار نه پرېږدي. او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زموږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه د یو خانه د نظام فشار دی، په د بل خانه د کور فشار دی، په بل خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي. نو ښځې والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دوی په نظام کې.
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي؟ نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی. په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایي؟
زمونږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو، نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي، یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي، هم یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې، راوځي خپل غږ جي کې، بله لاره دا ده چې قلم اخلي به دې څه ولیکي. متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې، مطبوعات راوتلی نه شي، که قلم واخلي څه ولیکي، له هغه نش راوولی نه شي، سړک ته نش راوتلی، احتساب نه شي کولی، زه نه پوهېږم دوی باید څه وکړي. هره مشوره دوی ته ورکوو، فشار په دوی باندې، ځکه موږ په دې باندې یو، فشار په دوی باندې که ووایي چې تاسو 5 نفره ښځې راجیږي شي، هغلته راغونډه شي، خپل حقوق غواړي، سبا ته چې خبرېږو یا هغه بیولي نظام او تحقیق نه کوي، یا بندې نه کړي، ورته چې څه ولیکي نشر کوي، د دې جوړه څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي. موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول، بندیان یې کړل، نو ښځې دا جرات نه کوي، مطبوعات نشته چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي. اوس موږ ونه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي.
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي، دوی د افغانستان کې
پیدا کړی، ګوره دا د هغوی حق دی په موږ باندې. په افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی، زه ډېر وخت طالبان چې راغله، زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم، ما دا کار کړی. هغه وخت دوی تعلیم دپاره، دوی د حق د کار دپاره ما خپل غږ جي کړی دی، دا د هغو حق دی په موږ باندې چې موږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره، خصوصا هغه خلک چې د خلکو هلته راوسي دي. دا اوس د دوحې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ، د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ، چې بس فنګېږي، هېڅ برخه پکې نه لري. د افغانستان د ښځو سره څه روان دي؟ دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي، هغه ښځې چې د باندې اوسېږي، هغه ښځې چې لاسرسی لري، هغه ښځې چې منډې راوډوي، هغو به دې شي ته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي.
بله، په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري، دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري، نورې نړۍ دوی شاته کړي دي، نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي.
دا د دوی حق دی، نورې پورا نړۍ باندې حساب په دې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوچته هغو چېرته وو هغو چې کله په دوحه کې دو سره معامله کول دا شی باید منلې وي. په هغه وخت ورته یې ویلي وي چې مثلا د ښځو حق د ښځو تعلیم د ښځو کار دا د دوی حق دی، لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې دا باید تاسو مراعت کړي. دوی باید قوي تضمین اغوستی وي. هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې، هېڅ ونه شو. اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي، او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه، هغو خپلې ګټې غواړي. نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي، هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي، قوي کړي، د باندې وي، هغو هم باید ملاتړ وکړي، او خپله طالبان باید په دې پوه شي. نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي، څوک هم په رسمیت نه پېژني، دنیا د سره تعامل نه کوي، یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق ته روانه، سبا دا حق ته روانه، نن دا بندیز وي وځکه، سبا دا بندیز وي وځکه، هغه تاسو هم تاوان کوي، او د افغانستان تاسو بیخي یو قدم نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې. نو دوی باید خپله په دې پوه شي، او دوی داسې وي چې دا طالبان خپله اکثره په دې شي پوهېږي. یو پنځه شپږ نفر دي چې هغه هلته تصمیم نیسي وو دغسې فرمانونه صادروي، وو د افغانستان ښځې بي ځوروي، وو د دوی ژوند محدودوي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي، نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي، البته په یو شمېر کورونو کې، په ټولو کې نه. د دغسې کورنیو نارینه ته څه ویل لرئ؟
دغسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار وړي، باید دو ته یعنی د دوی ملاتړ وکړي، د دوی روحیه قوي کړي، دوی دوی ته هوا سوي چې باید خیر دی که نن کار نشي کوی، سبا بیا کار کوي، د کار زمینه باید ورته په نورو برخو کې برابره کړي، تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي، مثلا روحي تکلیفونه دي، فشارونه دي، ډپرس دي، د دغو شیانو دو مثلا نجات پیدا کړي. باید نارینه ملاتړ وکړي که هغه ښځې د پلرونو سره وي، که د ورونو سره وي، که د بیرونو سره وي، دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي، او دو ته باید یعنی امیدواري ورکړي. دو باید په لمن کې دي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي، ژوند ادامه لري. خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کړي، دغه دویم ځل دپاره بې خلک تجربه کوي. نو خدای به راباندې د هر شپې پسې رڼا شته. امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه وړنۍ راشي، او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته، خپل کارونو ته ادامه ورکړي.
بله، افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو. دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز، بل بندیز، نوی بندیز، یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه، خپل صحت له لاسه ورنکړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید د لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته. نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وضع شو، د کار نه بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نشو کوی، سیاسي فعالیتونه هم بند شو، غږ نشو جګولی، پارک ته نشو تللی، ډاکټر ته یوازې نشو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسم ته نشو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس یې معاش هم خپله خوښه کې، هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ. تر دې نور بد بندیز، خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي. ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، هغه ورونه چې موږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادي کړي. خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي. ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي، نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دعوه نه پیدا کوي. نو د ډېر دو ښځو داسې فشار اړوي، فکر نه کوم که یو کالم د دو د حکومت دا رقم دعوه پیدا کړي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼي صاحب، تاسو ته ښه وخت
غواړم.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په اړه موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اړوند او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3022 14 6 0 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
آزادی میلمه.
السلام علیکم، ده آزادی میلمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبه او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د آزادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او د افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې زړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړېدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو، د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتې، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې، نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو، د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څه و استاد؟ د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې ارتیا و. ارتیا په دې خاطر و، تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ، دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه، یعنې په سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه، یعنې تقریبا 1000 کالو را دې خوا څخه، د افغانستان او د هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې وو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو. دا مسایل ډېر زیات وو. په دې خاطر باندې دا د دې څانګې د ضرورت په اساس باندې، تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و. هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت امضا کړې ده او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. دا خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه. د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه را وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څانګه د یو کورس په شکل رامنځته شوه، چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک را وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل. خو په آخره کې، یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې، استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه داسې پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څانګه لپاره یې زه را وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې، او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستری واړوله مازیان بی ای او د ماستری سره هم وتړل د 2000 شلم باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې سره فارغ کړه او دا سلسله تر غنن پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتماً به تاریخی مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو وخت زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې بداسه چې څو داس داستان نه یي چې فتح خان یا د تا ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د دیلی یا د ونن وی پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دوه داینو یا د ونه پدې کې نه کله چې دلته هند راشه تاسو به محسوس کړئ چې دغه انډیان د افغانانو سره په کم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه وړ دي څخه چې موږ نشو ورآخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو مخې دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره ده دوی وچه میوه او دهغوی چه خبر کابلی والا او دهغوی را بنا تاگور ده غشان مخت داره. ما مطلب داره ده چه هندیان هم پا هغه کچه پا هغه اندازه ده افغانستان و ده افغانان سره بینه والا خلاری لکه هندیان چه ده لگه افغانان چه ده هندیان سره ده. پات سراغ لولو پرده چه پستانه پستانه افغانستان دوی تا ده افغانانو تا چه دوی پتانان و یا روحیله و یا پتانانی بلله و روحیله و لکه پده اغا خاطر چه دوی ده لورو مزر پرده یعنی ده غرون سخرا یعنی ده افغانستان ده سیمی سخرا غلو پا هر زمانه که اتا روحیله نتان ده پستانو سخرا ماسه و ده نورو را توکمونو تا چه هند تر اغلی دوی تا هم ده غوایا دوی تا هم روحیله و پا صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وګورئ او اوس په اندی دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي و به ګورئ چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سو و چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډین د پښتو ډیپارټمنټ سره مینالري انتخابي و تاسو به وګورئ چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست؟
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې خو تر اوسه په هغه نمونو باندې یاد شوي دي. البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې د بې جوړ فکر چا خبره بنسټ یې شوی. مثلا د تلویز په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازې پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټه ساتلې دي. منظور نه دغه دی دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېره زیاته علاقه پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی الوک کولی سره خبرې اترې لسره دا دوی علاقه مندي صحیح بیا دوهم او بیا درېم همدارنګه کوم څه دی دا خو د ژبې هغه دی چې ځینې کم یا ځینې زیاتې خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا وایي چې استاد کله به زوی یو روان زوی به زه روانه ورکړم چې انشاءالله چې شرایط لږ تر د اساس دغه د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ګډه باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته افغانستان
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال ګوره او تو سره و سلریشتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته وارد واره د یو شی د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدود کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې کمه د لاس کاته معمولا لاس یو له سیاست دوله سره کاسو ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا تر د 500 په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماستری په کچه باندې فارغ شول
دا فارغان کوم ځایو کې دند اخلي
د سپیل چې د یو سرمایداري ملک اصل اوس دنیا ټوله راځي چې مادي مسایل ته ډېر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي دخل دي په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان نه ډېر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده جاست مثلا د فیسبوک اداره د هیدرآباد کې دغه څه ډیر شاګردان ډیر کسان جذبوي ځکه چې هغه فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه څه سره کار لري نو وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنی چارې وزارت د لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترنتیان وخت یو یا دوا یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د ورواسته مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیاز کې شامل و تقریبا د 15 کسو په ونه فار هو وی جاست کړ آل انډیا ریډیو جاست کړ دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس او تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه په کسو وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان ته ډیر راتل او ناجوړی او تجارت او ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کېږي دا بیا زیاتره هر ډول شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې هغه مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی د پاره ځوځي یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د غو کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هند یو ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېداري منځ د تجارت په دې کې ډیر رورث لري تبهیده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو د لپاره هم اړتیا ده دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي مثلا سپورې تاسو چې نه یې به د تستا جرمنی شه په د دې د جرمنی سره راکړه ورکړل مثلا نور داسې چې به دي البته د دې خپل هندي ژبه دي سانسکریټ ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د پارسي د پارسي تون هم ستا ما د اټکل لمخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د پارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې پارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکې لري په هند کې همدغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړې دي دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر کلیشپ کوښون د لپاره ایران ته ورغواړي تر هغه چې زه خبر یم داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی د سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارده ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازې ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو پرې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه مسائل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونه دغه هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستول، ټکې سونه ویزې مو واخیستې، ورته زه خپله هم ورسره روان وم. په تاسو سره هلته په کابل کې دی وي چاودنې یا کوم مشکل په اساس باندې ملاسفان هم درلاو، نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دغه تعاملات هم ډېر ورو دي، ډېر کند دي، ډېر په سستۍ سره روان دي. او دا یو ځانې ډیپارټمنټ دی چې څنګه کې سي په نیرو پانتون کې د پښتو چې فعال.
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه. دا تو امنیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د ورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه؟
تو امنیتونه معمولا یو معین مده لري. فرض کړئ یو تو امنیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1968 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي، خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده، هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زوړ دی، مشته باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید دا شو چې هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره، نو یو کال وروسته بیا ورو چې دا ورسره کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغله په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کال شول، نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول وو؟
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ چې په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هیڅ اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مختفي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس جاری ده اوس خو بالکل اړیکې سره په دا مسائل کې نشته خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي یو خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغسې لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شو مګر اوس حالت کې خو داسې دی چې هغه پخوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکې ځو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري که شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیت دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت وسنی چارواکو سره بیت عادي نه شي موږ په دا خاني ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نه وي شي په دې کې ماسته نه
د امدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت پیسې
او سن لرو فکر کوم سم په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي او البته دا دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ویجبي د کورس چې باید پینځه وشتو د کیوی شایوونه وی شای ډیر وی لیکن هغه کور دوه نشه خبر يم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوسم فعال دی او شاګردان روسي
مننه ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند تر شو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې ل 2013 کال کې ما شبانه وکړی تاسو راغلی یو په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چاره څنګه پرمخ ځي
نوم می محمد انور دی خیری تخلص کوم د پلار مې محمد اکبر دی د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډېر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار د وظیفي په اساس کابل ته راغلم ما کابل کې ژوند تیر کړی ابتدایي مکتب مې دلته ویلې کور مو په خیرخانه کې دا رقم تر یو ماین مودې چې دوه سم پر په دوه زرم کال کې د استاد په استاد په کابل پلانټون کې پښتو څنګه کې قرار شو هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوسم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړې زاره د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم لومړی مې پوسټ کړو نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفات مقرر شوم تر په ان ملې پورې وی کابل کې وم البته په دغه ترس کې چې په کابل کې هم پنځینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ مثلا د کابل په انټون د ادبیاتو د پوهنځي د ماوین په صفات لومړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس چې اوس نو بیا ماوین په صفات بیا یې څه ډیر موده مې د کابل پانتون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل پانتون د علمي شورا غړی هم دي د تقرر هم څه کار کوي چې او د تصفیاتي نه د سمستر غړی دي په دغه ټول کې مې تر یو باندې موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې هم د سلو 15 کال نه د استادانو مدیریت چارې مختبي وي بیا نو دا هغه څه په دوه تر یو ځل سم کال کې راغلم فقط یو خبره د یادول وړ د هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پانتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نیو سی سره مراسله سره زمانہ کې اسما د دفتر د خو یعنی د ماونیت کې یوه میته لارې څخه چې بیا او فکر موږ دفتر ته او دا مراسله دا مکاتی دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانہ کې پښتو ته واړو دا حق لا سره چې ما د استادان د مدیریت زمانہ کې تخلو
د مراکې پای کې خغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد هغه چاله لپاره چې لکلونو رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورا ذهن ته راځي پدا ای لاس یو لاس کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ
دا پښتنه به ډیر عجیب وي یعنی چا خبره په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره به حد ده زه چې کله داسې یو خاطره تاسو چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشت ده چې هوایی ډګر کې ښکته سوله ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډیره ګرمۍ ده ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وي نو که زه د دغه څخه د هوایي ډګره اوسم امکان لري هوا به ډېره سمه وي خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم هماغه بخار هماغه د تیارو دود راپسې و نو زه وروسته پوه شوم چې بابا دا دا هماغه بخار نه دی دا یو عمومي بخار دی یو عمومي ګرمي ده
دا هند دی
په هڅ دا هند دی نو دلته به حد مشکله خبره ده په خو خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه موږ تاسو په یو وخت کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په دوبي کې رخصت کې نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیرته تاسو کوي نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی یا به کور وي یا به هم دفتر وي خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارې داسې شي لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي
د هند پلازمینه نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و تر بلې ځنګړې مرکه د خدای پامان
درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا مستا درمانو ګلانو مین غوختا خما پوخ کو درته و لمبا ولوا مې بخا د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا دینو ټکو د هزار د پار ژوندستا چې په خید ما درته و نه وګل و مې بخا غږ دې نشم درته مې ډیر و جړل و مې بخا تدبیر چاری سپیا وړ تقدیر د قسمت ستورو محتوا نامسلوا مې بخا
درد نه نن بیا شیر تپنا را وړه هارون ل درد نه نن بیا شیر تپنا را وړه ژړان د تور